طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خونیس پروگرام د دولسمې دورې قدرمنو زده کوونکو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیلم چې روغ بیای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یای. دا د ستاسو لپاره د طبی زده کړې د پروګرام په دوام نن یو بل درسي پروګرام وړاندې کیږي. پنن پروگرام کې د هیمورایډ یا بواسیر په حقلا ستاسو لپاره درس وړاندې کی. کتابونه مو راواخلې. د کتاب څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په څلوېښتمه صفحه کې محصلینو د هیمورایډ یا بواسیر همدغه ناروغي دراخستل شوې ده. یو داسې ستونزه چې په ټولنه کې شته ده، ډیری ناروغان ترې کړیږي. د دې لپاره چې مخ پرې پوه شو او د دې ستونزې د حل لپاره هغه لازمه تدوی او حل لارې پیدا کړو. ښه نو ګرانو محصلینو، په تیر پروګرام کې د بواسیرو په هکله څه نه څه وغږېدو. یو ځل بیا هم په تیر درس تکرار کوو او تر څنګ یې نوی درس وایو. څلوېښتمه صفحه، بواسیر یا هیمورایډ. لیکل شوی دی هیمورایډ یا بواسیر په انل کانال برخه کې وینه لرونکي رګونه دي. په کومه برخه کې؟ انل کانال برخه کې، چې د فشار یا التهاب له امله پرخیږي. فشار له امله د رګونو پراخه کیږي یا د التهاب له امله. دا ناروغي اکثره د تشناب پر مهال رامنځته کیږي، چې درد، وینه او خارښت سره څرګندیږي. علتونه یا کازس. لومړی علت د تشناب سخت فشار یا کانسټیپیشن. هغه کسان چې د تشناب پر مهال سخت فشار وری دی، خصوصا د قبضیت پر مهال، د کانسټیپیشن پر مهال. د کانسټیپیشن پر مهال کې یو څوک سخت فشار وری دی او دا کانسټیپیشن یا قبضیت څنګه سم مزمن وي، یعنی دوامدار وي، اوږد مهال وي، نو ډیری امکان شته دی چې دغه کسان د په بواسیرو باندې اخته شي. یعنی یو علت یې همدا دی چې اوږد مهاله قبضیت او د قبضیت پر مهال سخت فشار، خصوصا د غایته موادو د فساج یا پاس کېدو پر مهال. دوهم، اوږد مهاله اظهال. اوږد مهاله اظهال هم د څه سبب کېدلی شي؟ د هیمورایډ د رامنځته کېدو سبب کېږي. ولې؟ خصوصا هغه کسان چې د ډیر وخت لپاره اسهال لري، دوی نو د تشناب پر مهال د فشار په واردولو کې څنا څه زیاتوالی راوړي، تر څو د هضمې سیستم خصوصا د کولمو برخه ښه تخلیه شي. او یا ځینې مهال دوی داسې احساس لري چې د غایته موادو برخې پاتې شوې دي. د دې ترڅنګ نور علتونه هم لري. ځینې مهال د اسهال پر مهال د کولمو په داخل کې مواد هغه دومره تیز وي چې د انل کانال په برخه کې د رګونو د التهاب سبب کیږي. ګوره، دا مختلف فکټورونه د دې اسهال له امله د هیمورایډ یا بواسیر رامنځته کېدو کې رول لري په دې کې بارز دي. ګورې لګي بیا ساده کوم. د اسهال پر مهال معمولا هغه کسان چې دوامدار اسهال لري، ځینې مهال اسهال هغه فرق لري. که دغسې اسهال و چې سریښنکي زیاته پکې وي، نو څه نا څه بیا هم فشار یا زور واردېږي چې دا هم قبضیت ته لاره هواروي. او یا که چیرې داسې اظهال و چې مختویات یې یا غمواد یې څه نا څه تیز غوندې و، یا ډېر الکلي خواص یې درلودل، یا ډېر تریخ خواص یې درلودل، یا تیزابي خواص یې درلودل، دا هم د انال کانال په برخه کې یا د کوچنیو کولمو په آخري برخه کې رګونه التهابي کوي. ښه نو، د دې تر څنګ محصلینو دریم علت یې د حمل په وخت کې د فشار زیاتوالی نه، د حمل پر مهال د حمل په وخت کې د فشار زیاتوالی، دا هم د بواسیرو د رامنځته کېدو سبب کیږي. طبیعي ده چې د حمل پر مهال فشار زیاتی، ځکه کله چې په بطن کې یا په ګیډه کې یا په رحم کې فیټس وي، جنین وي، هغه نو لاندې زور کوي یا لاندې فشار وردی، په کولمو باندې فشار وروړي. او کله چې دا فشار په دوامدار ډول زیات وي، نو د کولمو څخه بیرته اضافي وینه یا واردي وینه په سم ډول نشي تخلیه کیدلی، نو په رګونو کې فشار زیاتیږي او بالاخره هیموراید یا بواسیر رامنځته کیږي. څلورمه نقطه کې د وزن زیاتوالی یا اوږدمهاله د ناستې کار، که چیرې یو کس ډیر چاق وي، یو سلو شل کیلو، یو سلو څلوېښت، یو سلو دېرش، یو سلو پنځلس کیلو، یعنې ډیر چاقوالی لري، معمولا دا کسان هم ډیر پیاخته کیږي. ولې؟ ځکه د دوی د بطن په داخل کې فشار زیات وي، په ټوله کې د کولمو په برخه باندې فشار زیاتیږي. کله چې د ګیډې په برخه کې فشار زیاتیږي، کټ مټ هماغه موضوع ده لکه د حمل پر مهال فشار زیاتوالی. او یا هغه کسان چې ډیر د ناستې کار لري، یو ځای ناست وي، نو په سم ډول هغه رګونه چې د انل کانال په برخه کې دي، د انس برخې ته نږدې دي، یا د کوچنیو کولمو په آخري برخه کې دي، هغې نه خو هغې ته وینه راځي او بیرته ځي ګورئ، نو د بیرته تګ یې څه نا څه د فشار لاندې وي. نو دلته هم په دې کسانو کې هیموراید یا بواسیر رامنځته کیدلی شي. او پنځم، د رګونو ضعیفي یا ارثي عامل. په ځینو کسانو کې رګونه ضعیفه وي چې له امله یې پړسیږي، او خپل د رګونو کوم ساختمان چې د هغه تغییر خوري، یا ارثي عوامل، د ارثیت له مخې رګونه کمزور وي. راځي اوس نو په نښو باندې خبرې کوو. سیمپټومز، لومړی د تشناب پر مهال د وینې شتون، یعنې که چیرې بواسیر شتون لري، که چیرې هیموراید شتون لري، کومې نښې نښانې بشته وي؟ لومړی د تشناب پر مهال د وینې شتون، لومړی نښه دغه ده، سراوی او تازه وینه وي. تر ډیره پورې د بواسیر پر مهال وینه شته وي، هغه سراوی نه وي، تازه وینه وي، فریش بلډ ورته وایي. ښه، دوهم، خارښت یا سوځېدلو احساس په انس کې. په انس برخه کې د خارښت احساس وي یا د سوځېدلو، برنینګ سینسیشن، یعنی برنینګ یعنی سوځېدنې، یا خارښت وي، ایچینګ وي. دریم، د درد شتون، خصوصا داخلي بواسیر کې کم وي، خارجي کې زیات وي. ولې؟ ګورئ، درد شته وي. بواسیر په دوه ډوله دي، یو ایکسټرنل بل انټرنل. په داخلي بواسیر کې انټرنل هیموراید کې درد یا پین کم وي، خو په ایکسټرنل کې زیات وي. علت یې همدا دی چې په داخلي بواسیر کې اصلا داخلي بواسیر داخل خواته دی، او هلته عصبي رشتې کمې دي، نو کم درد انتقالوي. خارجي بواسیر د نو پوستکي ته نږدې وي. د انس برخه دا اصلا پوستکی دی، د پوستکي خصوصیات لري، نو په پوستکي کې ګوره ډېر اعصاب شته دي، د اعصابو ډېرې څانګې شته وي. نو د انس برخې ته که چیرې د هیمورایډ نږدې وي، خارجي وي، نو دلته اعصاب ډېر وي، دغه اعصاب درد انتقالوي. نو ځکه په خارجي هیمورایډ کې درد زیات وي. څلورم، د تشناب وروسته د ګنډلو احساس وي. د تشناب وروسته د ګنډلو احساس د نو اصلا د کله چې یو څوک دغه ستونزه لري له تشناب وروسته، یعنی کله چې حاجت رفع شي، هغې وروسته داسې یو احساس کوي لکه په دې ساحه کې چې څه نه څه مختویات نور هم پاتې وي، او یا څه نه څه دغه د کولمو وروستۍ برخه خالي نه وي او ګنډل شوي پاتې شوي وي، یعنی ګنډه ورته شوي وي یا ګنډل شوي وي. ګورئ، ځینې مهال موږ وایو چې مرۍ ګنډه شوې، مرۍ ګنډه شوې، یعنی مرۍ بند شوې، یو څه پکې بند شي، ګنډه شي. او د مرۍ نه شیان یا خوراکي مواد لاندې نه شي تللی. دا ډول احساس نو د بواسیرو یا د هیموراید پر مهال هم وي. هلته هم داسې یو احساس وي چې د ګنډه کیدلو احساس وي یا ګنډل شوی احساس وي، لکه یوه ساحه بنده شوي وي. او نرو دا احساس کوي چې تر اوسه د انل په برخه کې یا د انل کانال یا د ریکټوم په برخه کې بټوله کې، یا داسې وایم چې د غټو کولمو په وروستۍ برخه کې لا هم مواد شته دي او پاتې شوي دي او ګنډه پاتې شوي دي، لا هم خارج شوي نه دي. دا یو احساس وي، اصلا دغسې نه وي، یعنی دا احساس ناروغ لري او د دې نه ناارامه وي. راځئ تشخیص یا ډایګنوزس باندې خبرې کوو. څه ډول موږ پوهېدلی شو چې یو ناروغ دغه ستونزې لري؟ تشخیص یا ډایګنوزس، لومړی د ناروغ د تاریخچې او نښو ارزونه. تاریخچه ترې اخلو، څه وایي، یعنی ناروغ څه وایي، هغې نه پوښتنې کوو، مختلفې پوښتنې ترې کوو. او نښه، نښې نښانې ارزوو، کومې نښې نښانې له خپله درته وایي چې ډاکټر صاحب دا داسې ستونزې لرمه، نو دا باید وارزوو. دوهم، فزیکي معاینه د خارجي بواسیر لیدل دا مهم دي. فزیکي معاینه کې ګورئ، په دې برخه کې تر ډیره پورې د ډاکټر په وړاندې شرم نه دی پکار. ناروغان هغه ډاکټر باید معاینه کړي، خصوصا د خارجي بواسیر معاینه هغه آسانه ده، ځکه کتله بهر ته راوتی وي. د خارجي هیمورایډ یا اکسټرنل هیمورایډ پر مهال کتله بهر ته راوتی وي، او د فزیکي معاینه له مخې په ډېر آسانۍ سره معلومیږي. او دلته که فزیکي معاینه لږ اضافه کړو، نو ډاکټران دستکش استفاده کوي، انټرنل هیمورایډ هم معلومولی شي. دریم، د ریکټوم داخلي معاینه یا آنوسکوپی ترسره کول تر څو داخلي بواسیر معلوم شي. ګوره ماسلینو، د اکسټرنل هیمورایډ د تشخیص لپاره موږ د لیدنې معاینه ترسره کوو، انسپکشن کوو، یعنی اکسټرنل بواسیر، خارجي بواسیر یا اکسټرنل هیمورایډ موږ د سترګو په ذریعه هم کتلی شو چې شته دی یا نه. خو انټرنل هیمورایډ دغه لپاره څناڅه نورې طریقې شته دي. یوه طریقه یې آنوسکوپی ده. آنوسکوپی، آنو کلمه د انس کلمې نه اخیستل شوې ده، سکوپی لیدلو ته ویل کیږي، یعنی د انس د برخې کتنه تر څو داخلي بواسیر معلوم شي. او دوهمه طریقه یې د فینګر په واسطه، د فینګر یا د ګوتو په واسطه، خصوصا مخکې له مخکې باید دستکش استفاده شوي، د هغې په واسطه معلومول دي. نو زما هدف تا ده چې په دې برخه کې باید تاسو معلومات ولرئ، د دې لپاره چې راتلونکي کې د دې ډول موضوع سره مخ کیږئ. د یو ډاکټر په صفت باید تاسو ځوابګوی اوسیږئ، جواب باید ورکړئ چې څه ډول موږ تشخیص ترسره کولای شو. ما وویل چې دوه ډوله هیموراید دی، یو انټرنل بل ایکسټرنل. انټرنل لپاره انوسکوپی عملیا، یعنی یو آله ده چې هغه داخلیږي، کیمرا لري، د هغې په ذریعه یې کړو، یا د فینګر په ذریعه. د فینګر په واسطه داخلي برخه کې خپله راوتنه شته وي، پوهیږو چې په داخلي برخه کې په دې کانال کې اضافي راوتنه شته دی. ښه، مخکې ځو صفحه واړوئ. یو څلوېښتمه صفحه کې درملنه یا ټریټمنټ. که چیرې هیموراید شته وي، درملنه یې څه ده؟ داسې درملنه چې تاسو ټول به یې په نن پروګرام کې راسره داسې زده کوئ لکه یو متخصص ډاکټر. یوازې له جراحۍ پرته، یعنی په دې درملنه کې ځینې وخت جراحۍ ته اړتیا پېښیږي چې هغه زموږ د بحث موضوع نه ده، هغه په عملي طب کې تاسو ته درښول کیږي. درملنه یا ټریټمنټ، لومړی د ژوند طرز العملونه بدلول، دوهم شمیره پیدا کړي، در سره درمل کارول. د دوه ډېرې مهمې برخې دي، د ژوند طرز العملونه بدلول، د ژوند طریقه بدلول، نرم او فایبر لرونکي خواړه استعمال کول. ګورئ ټول فکر درس ته کوئ، نرم خواړه باید استفاده شي. دا کسان چې هیموراید لري باید نرم خواړه وخوري، لوبیا کلک خواړه دا باید استفاده نه کړي. دوهم، د تشناب فشار کمول، باید زیات فشار وارد نه کړي ترڅو هیموراید نورم زیات نه شي، یا دغه ستونزه باید ژر حل شي. د هغې لپاره باید ډیر فشار وارد نه کړي. او دریم، د وزن مناسب ساتل، وزن باید ډیر زیات نه شي. ورپسې د اوبو زیات څښل، زیات اوبه باید وڅښي. څه ډول؟ زیات اوبه باید وڅښي. دا د ژوند طرز العملونه شول. یا موږ ناروغ ته چې وایو چې پرهیز یې ورکړل، ډاکټر ورته سپارښتنې وکړې او پرهیز، دغه برخه شوه. دوهم، درمل، د بواسیر د درملنې لپاره لاندې درمل کرو. دوه ډوله درمل ډیر مهم دي. لومړی هایډروکورټیزون کریم دی، یو فیصده چپ طرف کې انځور تاسو ته ډیر واضح رسم شوی دی. هایډروکورټیزون ای انځور کې وګورئ، هایډروکورټیزون یو فیصده کریم په بازارونو کې پیدا کیږي. طریقه یې څه ډول ده؟ لږ مقدار په متاثر ځای باندې مخل کیږي. یعنی که چیرې دغه ناروغ ته توصیه کوو، نو طریقه یې هم ورته ښایو، لږ مقدار، کمه اندازه په متاثره ځای باندې، هغه ساحه چې التهاب پکې دی، پړسوب پکې دی، رګونه پړسېدلي دي، په هغې باندې مخل کیږي. وخت څومره وخت کې؟ ورځ کې دوه ځلې، سهار او ماښام دا کار کیږي. ناروغ ته توصیه کیږي چې سهار کې یو ځل او یو ځل ماښام کې په هغه ساحه باندې دغه ملهم استفاده کړه، موده پنځونه تر اووه ورځو لپاره، یا پنځه یا شپږ ورځې، یا اووه ورځې. هدف یې څه دی؟ ولې دا ملهم استفاده کوو؟ پړسوب کموي، خارښت او التهاب کمول. پړسوب ځکه التهاب، د هایډروکورټیزون دا انټي انفلیمیټری دی، د التهاب ضد دی. د التهاب پر وخت پړسوب هم وي، خارښت وي، دا ټول شیان کمیږي. معمولا د هیموراید ناروغان د خارښت نه ډیر تنګ وي. بل لیډوکاین جیل 2%، لیډوکاین جیل 2%. لیډوکاین جیل مو مخکې هم ویلی دی، په نورو برخو کې هم استفاده کیږي. طریقه یې څه ده؟ لږ مقدار په دردناک ځای باندې استعمال کول، کمه اندازه په دردناک ځای باندې، هغه ساحه چې درد پکې دی، په هغې باندې استفاده کول، ځکه دا درد آراموي. وخت، ورځ کې دوه نه تر درې ځله، یا یوازې د درد پر مهال. کله چې درد پیدا کیږي همدغه ملهم دې استفاده شي. ګورئ په کومه ساحه کې دا لوکالي استفاده کیږي. دوهم انځور کې وګورئ، بی انځور کې لیډوکاین دا ملهمونه په هغه ساحه باندې استفاده کیږي په کومه ساحه کې چې پړسوب دی، کومه ساحه کې چې درد دی، باید پوه شئ. ښه، د لیډوکاین د وخت موده مو وښوده، دوه نه درې ځله په ورځ کې، سهار یعنی ماسپښین یا غرمه او ماښام کې، یا هغه وخت کله چې درد وي. هدف څه دی؟ درد او سوزش کمول، سوزیدل کمول، یعنی سوزیدونکو احساس کمول، او دا لوکل انستیزیا دا رامنځته کوي. لوکل انستیزیا په دې معنا چې په یوه ساحه کې درد له منځه وړل. جنرل انستیزیا د ټول بدن درد له منځه وړل، یعنی ټول بدن ته نشه ورکول. لوکل انستیزیا په هغه ساحه کې درد له منځه وړل. ښه، بله مهمه نقطه څه ده؟ ګورئ، ګرمې اوبه یا سیټس بات دا ډېره مهمه، ډېره مهمه نقطه ده. هیله ده دا برخه ډېر په غور سره راسره تعقیب کړئ. د هیموراید ناروغانو لپاره ګرمې اوبه، د بواسیر لپاره ګرمې اوبه یا سیټس بات. دا د سیټس بات کلمه د په طب کې عامه ده، په دې خاطر مراخستی. اصلا په انګلیسي کې سیټ بات ورته ویل کېږي، سیټ بات، ایس آی ټی بات، دلته زیډ ورکړل شوی دی. د سیټس بات دا اصلا سیټس کلمه جرمنی کلمه ده، په جرمنی کې ورته سیټس وایي او له هغې څخه اخیستل شوی ده. او سیټس کیناستلو ته ویل کېږي، د کیناستلو حمام، بات حمام ته ویل کېږي، د کیناستلو حمام یا د کیناستلو غسل، دا څه معنا لري مفهوم یې زده کړئ. ښه، طریقه یې داسې ده، په یوه لوښي کې نیمه ګرمو اوبو کې کیناستل، نیمه ګرمه یو لوښی اخیستل کېږي، په هغې کې اوبه اچول کېږي، خو نیمه ګرمې، یخ نه وي، نیمه ګرمې، متعادل اوبه، په هغې کې ناروغ ته وایو چې تاسو کینئ. طریقه یې څه ده؟ ګورئ، بیا وایم، په یوه لوښي کې نیمه ګرمو اوبو کې کیناستل، د لسو نه تر پنځلسو دقیقو پورې. ناروغ ته توصیه کوو چې لس دقیقې یا دولس یا پنځلس دقیقو پورې باید په یوه لوښي کې اوبه واچوئ، په هغې کې باید کینئ. او دا کار ورځ کې څو ځلې، دوه ځلې یا درې ځلې، په ورځ کې دوه یا درې ځلې، خاصتا د حاجت وروسته، خصوصا په کوم وخت کې؟ د حاجت وروسته، د تشناب وروسته. هدف د دې څه دی؟ ولې دا کار کیږي؟ یا ناروغانو ته ولې دا توصیه کیږي چې د حاجت وروسته یو لوښي کې ګرمې اوبه واچوئ، په هغې کې د لسو نه تر پنځلسو دقیقو پورې کینئ؟ دا کار څه ګټه لري؟ هدف یې دا دی، د درد کمول، خارښت کمول، او د عضلاتي سپزم کمول. عضلات که چیرې کلک شوي وي، قبضیت یې رامنځته شوي، د قبضیت پر مهال معمولا د کولمو عضلات هم سره کلک کیږي، ځکه ډېر فشار واردېږي، نو دا هم کمیږي، خارښت هم کمیږي، او درد هم کمیږي. نو بات سیټس یا سیټس بات د ګټې لري. او طریقه ګورې ډېره مهمه ده، دغه انځور کې وګورې، ډي انځور کې، دا څه ناسه معیاري طریقه ده. ځنګړي لوښي پیدا کیږي چې په دې کموډ باندې، تاسو انځور وګورې، په دې کموډ باندې ایښودل کیږي، او دا یو پمپ هم لري د دې لپاره چې د اوبه پورته ښې وشیندي. او دا لوښی، پلاستیکي لوښی، دا د اوبو ډکیږي. توصیه دا ده، ګورئ، یوه بله خبره اضافه کوم، خصوصا دا ډول کموډونه، دغه پلاستیک ترې لرې کړئ، شین پلاستیک، د ناستې کموډونه خصوصا د هیموراید د ناروغانو لپاره ښه دي، ځکه په دې کې ډېر فشار هغه په کولمو باندې نه راځي، ډېر فشار هغه د فیمور هډوکي او شاوخوا عضلاتو باندې راځي، ډېر فشار په سنګونو باندې، په هیپ بون باندې راځي، ځکه هغه په دې ساحه باندې، په دې کموډ باندې ایښي وي. نو معمولا دا ډول کموډونه چې په افغاني ټولنه کې ډېر عام نه دي، خو ګټې خصوصا د بواسیرو ناروغانو لپاره، د پرېګننسي ناروغانو لپاره ډېرې دي. پرېګننسي ناروغان نه، البته د پرېګننسي میندو لپاره. د دې کموډ د پاسه ګورئ، همدغه ځنګړی لوښی ایښودل شوی دی، طبي لوښی دی، او دا نو پمپ هم لري تر څو د اوبه پورته ښې وشیندي، او په دې لوښي کې اوبه اچول کی. دا سیټس بات شو. کولای شئ که چیرې دا نه وي، ناروغانو ته داسې توصیه وکړي چې بل لوښی دی وي، یعنی بل داسې پلاستیکي لوښی دی وي، د هغه نه د استفاده وشي. ښه، دوه څلوېښتمه صفحه کې جراحي لیکل شوې ده. که بواسیر شدید یا خارجي ټوټې وي، نو هیمورایډکټومي ترسره کوو. که چیرې بواسیر ډېر شدید و، درملنه یې نه کېدله، یا خارجي غټې ټوټې راوتې وې، نو هیمورایډکټومي ترسره کوو. هیمورایډکټومي د هیمورایډ لارې کولو ته ویل کېږي، لکه گاستریکټومی د میده لری کول، گاستریکټومی ټانسلیکټومی د ټانسل لری کول، هیمورایډیکټومی د هیمورایډونو لری کول. تعریف لاندې لیکل شوی د بواسیر کتلې لری کولو ته یا د لری کولو عملیه ته وایي هیمورایډیکټومی تعریف شوی دی. هیمورایډیکټومی ګورې په یو واري ما وایي داسې وایي هیمورایډیکټومی، هیمورایډیکټومی، هیمورایډ بواسیر ته وایي، ډیکټومی ورپسې اضافه کوي. وقایات ساده پریوینشن، لومړی نرم او فایبر لرونکي خواړه خوړل، نرم خوراک باید ترسره شي. دوهم د تشنا پر مهال سخت فشار نه کول. دریم وزن مناسب ساتل، څلورم منظم ورزش کول. وقایات د هغو کسانو لپاره وي چې هغه روغ وي او څډول وي، غواړي چې په بواسیر یا هیمورایډ باندې اخته نه شي. نو دوی باید کوم کار وکړي؟ معمول کې یا په ژوند کې نرم او فایبر لرونکي خواړه وخوري، بادرنګ، سبزی، سلاتې د شاین استفاده کړي، د تشنا پر مهال ډیر فشار نه کول، د وزن مناسب ساتل او منظم ورزش کول. ښه نو ګرانو محصلینو، درس ته همدومره بس وي. راځئ حاضري ورکړئ، نن یوویشتمه درسي خپرونه ده. د یوویشتمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. یوویشت شمیره پیدا کړئ، پنځمه دایره تور کړئ. یوویشتمه درسي خپرونه، پنځمه دایره. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.